السلام علیکم خی چارې دې ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي د نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس له موټر چلونکو او مسافرانو غواړي چې تر راتلونکو څلرویشتو ساعتونو پورې پر دې لویه لاره له سفر کولو ډډه وکړي. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. هغه وویل چې دا لویه لار د سهار له څلورو بجو د ټولو ترافیک پر مخ بنده شوه او تر څلرویشتو ساعتونو پورې به بنده وي. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزه کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 25 کلنې مېرمنې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر غوث الدین افغان رسنیو ته وویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه. د افغانستان د کرکټ تو پوهونکی رحمن الله ګربز د هند کرکټ لیگ آی پی ایل کې اخیستل شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن تایید کړه چې ګربز به د ګجرات له لوبډلې سره یو ځای شي. د هند پریمیر لیگ شل اووریزې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26مه پیلېږي او د مې تر 29مې پورې دوام کوي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومتری کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی او په پاکستان کې د حکومت د یو سیاسي مخالف ګوند زرګونه پلویانو نن په خپله مظاهره کې د صدر اعظم عمران خان د استعفا یا استیضاح غوښتنه وکړه. سیاسي مخالفانو تور پورې کړ چې عمران خان نه دی توانېدلی د پاکستان اقتصاد ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. هرات اسمان ځای ځای وریځ د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 10. کندهار اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 11. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3.
سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د خځو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغان خځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي
دیتې مسؤلیت او ډاټ راګرځیدل هیڅوک نشي کولی چې دیتہ ضرر ورسی یا دوی حق ځای کی.
خو له خځو به واورو چې د طالبانو په واکمنۍ کې څه احساس کوي.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. طالبانو ښځې له ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
د ښځو د ورځې په مناسبت د هیواد د نامتو نغمې پیغام لرو.
په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي.
په نورو راپورونو کې ننګرهاریانو د زابلي حیدر په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی. د اوکراین د کړکېچ وروسته یو پرمختګونو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه په افغانستان کې د نجونو خوځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي، افغان نجونې خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یونامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي، هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغیزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د خوځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جنو خو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوې ده. د یونامه په اعلامیه کې زیاته شوې د عام ژوند په ټولو برخو کې د افغان خو جنو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم ده، او په آزاد توګه خځې لته راتګ، کار، په عام ژوند کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اگست 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکړه کې چې د افغان جنو خو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوال ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي، د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډیر څه کولو اړتیا ده. یونامه زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن راتلونکو په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د خوځو فعال ونډه او ګډون پرته دایمي سول او ثبات ناشونی دی. افغان نجونې او خوځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د خوځو د حقونو فعاله زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هېد مذاکرات پر مهال نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې لاتیا زرو زیات د خځو او د بشري حقوقو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د خځو او نجونو د حقوقو د بې برخې کولو په تړاو حساب تکینوي. د دې سازمان په وینا دا غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو حقوقو ته د لومړیتوب ورکول ترڅنګ پر وضعیت څارنه او د خځو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبریاله راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی، له اتیا زرو زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی، او په کې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بند
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یمینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل، په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړي. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپل بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یمینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل، د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن کړي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خځو وضع شوي چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په همدې خبری مجله کې د مارچ د اتمې د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خدا شبه د دې ځنګړې ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمندې نغمه پیغام واوري.
دا ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د شوز د نړیوالې ورځې په مناسبت ځ نغمه ډالی کومه. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نه شي، بیا دې بله ناوې کونډه نه شي، بیا د چا لور بې پلار نه شي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د هیواد د نامتو سندرغاړي نغمه پیغامو د مارچ د اتمې د خزو د نړیوال پیوستون د ورځې په مناسبت د مارچ د اتمې په مسایلو کې تمکیګو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په هغه ناسته کې چې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې وه، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1900 خزینه خبریالانو او رسنیزو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د وزګارېدو اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
سهیلا اته کاله خبریالی کړی ده، وایي چې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله یې ونسل کړای خپل دندې ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپل دنده پریښي، وایي د ښځینه خبریالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت سوي دي.
لږ شپې مې تر سهاره مې زده کړې وکړې، هیله مې په حقیقت بدله شوه. په هنتون ته مې لاره وموندله، هم مې زده کړې کولې او هم مې کار کاوه. وختل می د خزو درد او غږ ورسوم، خو له بده مرغه اوس شرایط داسې شوي چې نه شو کولای دوام ورکړو. خو زه قوي یم او هیڅ هم زما د کار پر وړاندې ستونزه نشي جوړولی.
سحر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یو سیمایي رادیو مسؤل و، نو موړی وای د اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله خپل رسنۍ وتړله. د خبرې داس مهال مترکیږي چې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د شوزو د نړیوالې ورځې په پار جوړ شوی و، وویل افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه وروسته د 2398 ښځینه خبریالانو لړلې 1900 خبریالانو او رسنیزو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیزو کارکونکو دراتونکو په تړه وندښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د خزینه کارکونکو پر وړاندې وځ کړي لري کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات فرهنګ د خزینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامسته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وزستوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکونکو د وزګارې دوه لاملونه ګڼل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت ته چارواکو لیدلوري هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي په یو لیک کې د ښځینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتبولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي. ډیری افغان شذوی چې پتیرو وو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوی دي. دغه محدودیتونه ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړي او د مخنیوي لپاره باید څه وسی؟ د مارچ په اتمه د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټوئیټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د خځو شرعي حقوقو ترجمان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټوئیټر ولیکل د خځو نړیوال ورځ یو خو فرصت دی چې افغان خځې د خپل مشروع حقوقو غوښتنه وکړي. نن د مارچ اتمه د خځو نړیوال ورځ ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د خځو او نجونو حقونو ته درناوی د لویدیځ عمده غوښتنې دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندل لپاره مطرح کړي. د بشري حقونو بنسټونو په وار وار د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو پر چلند انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقونو د څار سازمان پرون په یو راپور کې ویل په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ښځینه خبریالانې له سختو فشارونو سره مخامخ دي. په نیمروز کې سیمه ایزې سرچینې وایي پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر وختو وروسته د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوال شخړې ته ورسېده، او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا دهلیزونه نن سهار د ماسکو په وخت د سهار په 10:00 بجو پرانیستل شول. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومي، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانیستل شوي دي. د انټرپاکت خبری اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه شوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ، او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس اومده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنه یو حد سونه کمی د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
صالح محمد صالح و چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون لګانو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشري دهلیزونو د پرانیستو په اړه جزئیات اورول. صالح به له نورو مطالبو سره وړاندې په خپرونه کې بیا هم درسره وي، خو یو وروستی خبر. اسلام آباد نن پولانډ ته یو الوتکه ولېږله څو هغه 300 پاکستانیان چې د اوکراین له جګړې پولانډ ته تښتېدلي پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ویلي د دې کسانو اکثریت محصلان دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې که څه هم پاکستان ویلي جګړه د حل لار نه ده او د اوربند غوښتنه یې کړې، خو اسلام آباد پر اوکراین د روسیې حمله نه ده غندلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د فبروري په 24 څو ساعته وروسته له هغه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتل هغه پر اوکراین د برید امر وکړ. پاکستان تیرونه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې پر اوکراین د روسیې د حمله د غندنې لپاره رابلل شوی و، د دې حمله لغندلو ډډه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې د حیدر پونم هغه ماشوم چې په زابل کې ساته تر لویدو وروسته مرسو په نګرهار کې د پونم د نیلګیو کښینولو کمپاین پیل شوی دی تر هغه مخکې اوري چې د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ نن داسې مهال راورسېده چې افغان میرمنې یو بیا د طالبانو حکومت پر راتګ سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې.
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړې ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وایي په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو په رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغې له غټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي، او که یو څه نه څه بې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطح څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشري حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شته غوښونو لعمله په پټه ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخه د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وي. نورزی زیای چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولای وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شو چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونې نشي کولای چې سینما ډګر ته لاړې شي، او فعلاً نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې په سینما کې کار کوو هغوی د هیواد نه بهر تللي دي، مسافر شوي دي، د ډار نه تللي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي وه چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دوی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه ترې تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ وکولای شو خپل د خوبونو ته ورسیږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه لمنځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اگست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال بې دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي، او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې، او آن داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانی کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصلین جونې وای د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لوري رامنځته شوی دوی ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د اتمې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور له ازادي راډیو واورید. ګڼو ښځو سره مو خبرې کړي چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې په دې وروستیو کې کوم بدلون راغلی دی؟
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې مروره دونه تغیرات راغلی دي. پخوا خو به موسه یا کار یو شی نه یو شی بله و بله. زه به یتان اغلی وم اجرته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واورلې. دې ورته ویل ما جرته ورسي ما جرته چې ورل ول نرم کمه دي موږ ول نر نسته ول چې نرمه نسته ځي ولاړ سي کرد نه شته که بیرته په خدای دغه تذکرې په لاس کړې ول ته نر نه لري ول ما جرته نه راځي. زکر زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شي اوس د خپله لاسه بر چا به خپل په لاس باندې کار کولی. اوس به موسه خوم نه کېږي نه نه درکې سبا بیا پاته دي بله ورځ بیا پاته دي.
زما نوم بیبي بوره کینه سوې یم درغب لیدلی یم د خدای روی د یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کېږي نه مې سره کول کېږي. در پخوا ډېر را باندې سخت شو موږ څه وکړو. د یاداسې نشتې را باندې راوسه زوی چې په نانوایي کې یوه ګوله ډوډۍ زو خدای که پیدا کېږي موږ څه شم وکړو په دې اعتمان مؤمنان مو دغسې راشي ماښام یې په ځای نه نه بس دغې وږې تورې ته دغسې پوښتنه وکړه. دغه خواشنۍ د لاسه اوس مې د لاس راکشه ول مریضه ده چې د اعتمانو د لاسه څه وکړي. پرې مشه چې مور ډوډۍ راکړه مور ډوډۍ راکړه مور یې د کومې خوا کې والله که مې دغه یوه دانه ګزې د خدای رالانې لرم هغه مصابه تکلیف لري چې راته وینسې زوی چې د خدای په پارو یې خلاصوله نه شوه. دا نه زوی یا نور اعتمان یې میده میده دغونې دغونې قدر کې اعتمان یې دغه جاله چې نو ساتي هغه مشر مدغونې قدر کې دی لکه ده.
په ننګرهار کې لسګونو ځوانانو د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلی ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې څا ته ولوید او تر شپېتو ساعتونو وروسته مړ راویستل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې و ټولنه ده پیل شوی چې تر اوسه یې شل زره بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغه ټولنې د غړو په خبره سکالې لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړې ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي.
د دې دمو د شل زرو څخه ډیر نیلګي کړلې دي او د پسرلي تر اخیرو پورې به زمونږ د نیلګو د کرلو لړۍ روانه.
عادل شینواره وایي دغه کمپاین له هیوادوالو پر راټولو شو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکتر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دې دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دې برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وایي کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس له مخې مجبور شو چې سیمې ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی یم هسکې مینې ته د نیلګیو اشر ته. د نیلګیو د اشر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه اشر ته راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلې دي.
لوریدونکو مننه. د خبرونې په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو